ډیره زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو ویان تیر مخم په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي. همدارنګ به دا واوري چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونو دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوي چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه لاستوګنځایونو څخه پلان شي. پر دې سربیره نور ریپورټونه او موضوعات هم په دې یو ساعت کې لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي یووالي حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودې بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د ملي والی حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازي هم پکې دي، او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ، او د پکتیا او پکتیکا والیانو ته یې دنده ورکړه چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د ریپورټونو له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 12 ملکي وګړي وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړې، ویلي دي چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی، او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته هم رچ په کار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړی. جان باسته ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه رپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشي کړی. د اشاره په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تېره یوه لسیزه کې له دې کبله دردېدلي چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعاوې رد کړې، او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ښاغلي نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچ له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و، په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی، او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د استازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی، خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیر وو میاشتو کې 2,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمېر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلي افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. اوچاچ په خپل رپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50 لاتلس کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو دا اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون د 320 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں
دیوائی نن سہار کل چی ہندی جیٹل وطاکو الوطنی کولی مگ توری پکنی او تور بیرغون ہوا تا خوش کرل زکدا مگ دا توری ورزی پتو گقندو خلق د هند به رحمه پر ضد شعارونه ورکوي. لبلې خوا په کشمیر کې پرون د کنټرول د کرخې په اوږدو کې نښتي وشوې. د پاکستان پوز په یو بیان کې وایي پنختو کې درې پاکستاني او 15 هندي سرتیري وشل شوي. همدارس په پاکستاني کشمیر کې یو سیمه ییز چارواکی وویل په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي وژل شوي او بل ټپي شوی. دا کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملن په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی. چارواکي وایي دا بم د کرملن له ساحې څخه ایستل شوی څو شنډ شي. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملن په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د 14مې او 15مې پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپل ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت ناوخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. دوستانو خبرونه ملا زاده راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د ملي وحدت حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست یو ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اولی چې په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوي چې په پلازمینه کې ځینې ترهګریز بریدونه له استوګنځایونو څخه پلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې چې حکومت ورسره د بایومیټریک دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي یې نه کړه. حکومت څه وایي دا به په یو رپورټ کې واورو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه د بندو دروازو تر شا بحث وکړي. کور کلی ونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. دا آزادې راډیو ده. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړي. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقه به لاسلیک کیږي، یو د متحدو ایالاتو او طالبانو او بل د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمي په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي: د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. ښاغلی رحیمي د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوي دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسند و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنند.
ازاده رادیو لدی مخی هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل خپل نمونه وخی خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقې متن ترلاسه کړی او تمه ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وروسته دا خبره رد کړه. ازادي رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقې د احتمال په اړه د حکومت د اجرایه ریاست د ویان پر څرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل ښار کې د امنیتي ادارو او د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوی چې په پلازمینه کې ځینې تروریستي بریدونه لاستوګنځایونو پلان شي. کابل خاریان د دې اندېښنې ترڅنګ ټینګار کوي چې اړوند ادارې باید د استوګنې لپاره د کرایه اخیستونکو څخه ضمانتونه واخلي او بیا ورته په یوه سیمه کې د اوسېدو اجازه ورکړي. خاطر پردیس هغه کور ته ورغلی له کوم کور نه چې څو ورځې مخکې د داعش وسلوالو د استوګنې معلومات ترلاسه شوي وو او دغلته امنیتي ځواکونو له دغې ډلې سره جګړه وکړه. پرې ریپورت لري.
هغه کور ته راغلی و چې دوه اونۍ وړاندې په کې افغان امنیتي ځواکونو داعش وسلوالو اته ساعته جګړه کړې وه. دغه کور اوس په یو کنډوالې اوښتی. پر دیوالونو یې د مردکیو بې شمېره سوري لیدل کېږي او ټولې دروازې او کړکۍ یې له منځه تللې دي. د دې کور شاوخوا ګاونډیان وایي دوی په لومړي سر کې نه پوهېدل په دغه کور کې څوک اوسېږي، خو کله چې امنیتي ځواکونو دغه کور کلابند او عملیات پرې پیل کړل معلومه شوه دلته د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د اشخاصو په پېژندنه او له دوی څخه د قوي ضمانت په اخیستلو کې له جدیت څخه کار واخلي. دغه کور یو ګاونډی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د دولت نه همدغه یوازینۍ هیله دا ده چې زمونږ امنیت ونیسي. په دې یو کلي یو بانډ کې چې مونږ باید اوسېږو باید هر څه نه باید پوه سو. ښاروالي باید بیل پوه شي، امنیت باید بیل پوه شي چې دغه سیمه کې څوک اوسېږي، څه ژوند کوي. مونږ حتی د یو خپل همسایه ګاونډ نه خبر نیو چې دغه فلانی راغلی دی دلته څوک دی څه کاره دی، رهنمای ورکوي کور کور ورکوي، مونږ تر خبر نه یاسو.
په ورته وخت کې مو د معاملاتو د لارښود له دفترونو چې په دې برخه کې زیات حکیل وپوښتل چې که یو کس په کرایي کور نیسي په اړه یې کړنلاره څه ده. په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښود د یو دفتر مسؤل حاجي ثناءالله وایي:
پروسیجر راهنمای معاملات قسمی است که زمانی که کسی به خاطر خرید خانه یا به خاطر گرفت
د معاملات او د لارخود د دفترونو کړنلار داده چې کله که څوک مونږ ته د کرای کور لپاره راضی لومړی باید ضمانت خط او هغه ځای کې چې دی وسیږي د محل گذر د وکیل امضا او ټاپه مونږ ته راوړي کله چې دغه ورقه مونږ ته راوړل شي مونږ هغه له امنیتی فورم سره چې اړوندې حوزې راکړي زمیمه کوو او په اته څلوېښتو ساعتونو کې امنیتي ادارو ته سپارو
برای مدیریت تا ظرف 48 داد باید به مدیریت امنیت ملی حوزه 12 یا بو اگرامی باید داده شه برش بته
د دې موضوع د لا وضاحت لپاره ازادي راډیو له داسې چا سره خبري کړي چې د اړوندې حوزې مسؤلون ورته شپږ میاشتې وړاندې د تضمین او امنیت فورم سپارلې خو د نوموړي په خبره چې تر اوسه یې چا پوښتنه هم کړې نه ده دغه کس چې نوم یې اقبال دی داسې وایي
تقریبا د دې فورم شپږ میاشتې کې سیدا فورم مفت را کړل سوی ده او د دې کومه خاصه پښتنه نه ده سوی او نه هم څوک پس راغلی دی ویلی سیدا فورم راکې تاسو ډک کړی ده نمو ده ډک کړی یا هم ډیر مهم ده او دا باید ډک سي نو شپږ میاشتې کېږي دا فورم زما سره ده زه هم په خپلو مصروفیتونو باندې اخته یم خپلو کارونو باندې چندان توجه مې نه ده ورته کړې
اوس پوښتنه دا ده چې د دغه ډول حالت دوام ملکی کسان ته څومره ګران تمامېدای شي د کابل ښار اوسیدونکی خالد امیری ازادي راډیو ته وویل د اړوندو بنسټونو بېغوري د دې لامل کېږي چې د امنیتي ځواکونو مخالفینو په نښتو کې بېګناه ملکي کسان ووژل شي
دا یو ډېره واضح ستونزه ده اکثریت خلک چې د نورو ولایتو څخه راځي غواړي په کابل کې استوګن شي یا هم کرای کور نیسي نو هغه کوم فورم چې د راهنمایي د معاملاتو څخه دوی ته ورکول کېږي دوی بېتنایي کوي توجه نه کوي فورم نه ډکوي او هغه امنیتي کسانو ته یې نه تسلیموي او همدا لامل کېږي چې په راتلونکي کې د دې کورونه فرضاً غیر قانونی کسان یا ها کسان چې مزره واقعي جامعه ته داسې کسان پکې پیدا کی یو دا جامعه ته او ټولنې ته یو ډیر غټ ضرر دی
د کابل پولیس کڅه حمله تیر کال راهیسې دغه ډول پی خوشمیرند لري خو وایي چې لدې موضوعګانو بی خبره نه دي د کابل د امنیه قومندانې وین فردوس فرامرز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کابل امنیه قومندان د خپل ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې له یو ځایه بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي او که د حوزې امیر په دې برخه کې بېغوري وکړي سمدلاسه به له دندې لرې شي
مورې ځکارو مې کړې لدی وړاندې هم د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې او یو لړ ترهګریز بریدونه د استوګنې په کورونو کې پلان کړی دی خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي د برېښنا د پرله پسې ستونزو له امله په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د خلکو له سختو نیوکو سره مخ شو او له ده څخه یې د استعفا غوښتنه وکړه په کندهار کې زموږ خبریال صادق رښتینی دغه خبري کانفرنس ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړې دي زما شپږ زره بېلې ماته شپږ زره افغانۍ را تمام کړې دا اوس سره وشه
لکه چې کبان څخه کندهار ته دراغلي برېښنا زیاته پارچابي د برېښنا د بیلونو زیاتوالی د ډیزلیا او مریض برېښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه د کندهار اوسیدونکي د دې ولایت د برېښنا شرکت مسؤلینو ته په غوسه کړي دي
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځایش کېدلی دی دا موږ کتبیل ته غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلی و په دې نیټه موږ دا رغولی دی
هغوی د چهارشنبې په ورځ د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بېساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغوښتي وو او د رسنیو په مخ کې ورباندې د برېښنا د ستونزو د نه هواري له امله نیوکې وکړې
کابل سره وشات بحث لري او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه په درې میاشتې کې د دې بحث سره وشات شو دا کولای شي استعفا ورکړي څو ورځې ما زه سره مخکې مو کښې نولم صلاحیت مونږ نه راکړي نو دا د اساس څه کوم په دا اتمن د ګرځې د په ډېر شاري پر داستا تاسو په اساس باندې زور وي او په اکثر باندې ناس
د میلیونو ډالرو اجناس د یوسایډي برېښنا ریاست ته تسلیم کړی و پنځل فیصد اجناس پات پرات په ګودام کې و او یا فیصد اجناس مطلق غلطي و نمبر ټول چې جناب دا د اسناد دا یا فیصد چې میلیونو ډالر کې دا څه
د کندهار وسیدونکو د برېښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برېښنا اوسنۍ وضعیت ورته د منلو نه دی او که د سمون لپاره سوي وادې پوره نه سي نو سوله ییز لاریونونه به وکړي
ټول دوستان شهیدان دي چا یو څه چا دوه څه اختر کې لکړی او بچان ته سوړ شي به شالو کې شولې برق نو هغه ټول خراب شوی صاحب وی یو کې و موږ ورزولې اچ خیرات کړی مې هغه خیرات کړی نور مې و ورزولې برق نو د اختر د شپې راځي تر اختر ته دوه مې ورځې پوري نو دا د کور ته دیوس بیا مې د کرا ته ذکر وکي چې لنج کېدلی وو هغه یو موضوع خو د برق د نشتون بل د بل بل چاته زر روپی راځي چاته 1500 روپی راځي چاته 1000 راځي
وجه دې د کندهار سره ته بزی چلن کیږي او برېښنا د بزلی برېښنا په قیمت کول کیږي بل پښتنه د انجینر چې د خپلو خبرو کې ویل چې تا کارمندان پانتا خور دي پرخښه کې ځین په خامخاو موټر ولې دا په تا پر اړه لري دا به راحل کې درې مخښتنه د نور صاحب د خبرو وه چې 13 میگاواټ سولری برېښنا څنګه پر موږ په 10 میگاواټ تیرس او څلرم مخښتنه ستاسو خپل خبرو سره وته لیدل چې تا درې ترانسفورمر اوسم په شهر کې ستای چې خپل د ترانسفورمر خپل شخصي ملکیت لري د دوه
ترانسفورمر
دا څوک دي
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامدار ستونزه لنامنو یو او جنو طبي پیښو سره تړلې وبلل خو ویل چې پراتلونکو څو میاشتې کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه نه راسي
د دې سامان د بنون اختر خوراګي شاید په نوې افته کې ورسېږي هدار د زموږ وزارت ته سمېږي هدا د وګړو کې پاکې میږي د نو فراتونو په چارې کې هدار د توزه سمېږي ایا خبره بل ده په اعتماد خپل عمل نورمال خو تر اتم کو دوه درو میاشتې چې دا د زموږ تاسې مشکلات کې او مشکلات هم څه ده دا څه خبره ده د ولایتي له نو ته ځکه یو مونږ یې زموږ دا هغه موجوده لته د پروژې باندې دا نه جام دا نه جام چې دی هغه د ای جی پی تاسو ته مخې باندې سره دي سروې نه ټکنیسي په سپړ د ټول تاسو ته د دې شروع په خبره ده
کندهار دا محل لکه چې څخه 30 میگاواټ برېښنا تر لاسه کوي چې ډیر وخت د نامعلومو دلایلو لامل پارچاوي د غراز یو میاشت مخکې ولسمشر غنی د 15 میگاواټ فزرفیات د سولری برېښنا یو پاور پلانټ پرانستی چې لا هم د ځینو تخنیکی ستونزو لامل برېښنا نه د توزیع سوي
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ آزادی رادیو ټکی کام
اوس پر شدې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستنګ زیور ته کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی چې امریکا متحده ایالاتونو د سولې د تړون پر سر له ابهاماتو سره سره د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی ورسپانې لیکي امریکا داسې وخت له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تیره دوشنبه له طالبانو سره د سولې د تړون د چمتووالي په خاطر د دغه ملاتړ د پشاکېدو راپور نه خپاره شول نیوزویک امریکایي مجلې د امریکا د دفاع وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی چې په طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وزندوی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دا راپورونه ناسم وبلل نیویارک ټایمز د هغه په حواله لیکلی چې موږ بل افغان پوځیان خپل ملاتړ ته لکه همدا اوس دوام ورکوو سکاټ میلر د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد سره ترڅنګ ولاړو او په دې اړه خبرې لاندې غږیده نیویارک ټایمز بیا دا لیکلی معلومه خبره و چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو دیوي برخې په توګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګي نیول شوی هغه اصلي غوښتنه چې طالبان تل خبرو کې مطرح کوي ورسپانه لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپل معاشونو او مهم هوایي ملاتړ تکیه لري اندېښمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی لپاره په څه معنا وي د امریکا او طالبانو اتم دور خبرې د اگست له 3 تر 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبري ګټوري وبللې او ویل چې پراتلونکو پړاوونو سلام مشوره کوي واشنگتن پوسټ ورسپانې د سولې خبرو او را روانو انتخاباتو باندې مقاله لیکلې ده ورسپانې لیکلي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دې اونۍ په خبرو کې هغه پرمختګ ونه شو چې تمه یې کېدله په دوام کې د طالبانو د لس ورځې مخکې ګواښته هم اشاره شوې چې ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنو مخه به نیسي د ورسپانې په لیکنه دا چارې د دې لامل شوې چې افغانان د پاسنۍ یوې یا دواړو پروسو د احتمالي ناکامۍ په اړه ویره ولري واشنگتن پوسټ لیکلي دغه وضعیت په افغانستان کې یو سیاسي ګډوډي رامنځته کړي د لوی اختر په پایته رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاباتو په اړه زیات شکونه پیدا شوي. د ورسپانې په خبره په دې اړه هم بحثونه ګرم شوي چې د سولې د پروسې د غښتلتیا لپاره انتخابات وځنډیږي. ګڼ افغانان باورمن دي چې ترهګر به تر ډیره له امریکا سره د سولې له تړونه ګټه وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یوه مهمه غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره لیوالتیا لري، هیله منه ده چې د 6 سپتمبر تر پای مخکې له طالبانو سره تړون وشي. خود ورسپانې په لیکنه هغه څه چې افغانانو ته مهمه دي له تړون وروسته پروسه ده. ورسپانې لیکي د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ به په راتلونکو کې د واک د ویش پر سر خبرې د دې پروسې یوه مهمه برخه جوړوي.
تاسو موږ کله ساده رادیو ناوریز مخ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه پاکستان وروسته لاغې وکړه چې هند د جمع او کشمیر له سیمې څخه کورواکي واخیسته او دې مسلې د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګست له 14 نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوی ډیلی د هند د اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترنګلی کړل او ځکه خو پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځنګړې غونډې غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د د حکومت چې د واکمنۍ یو بل دورې پیل شوې ده له مهمو اقداماتو څخه دی. مودی د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د کشمیر په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع وکړه.
पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है. आतंकवाद
दे तश्कीलातो पतेरो अव्या कलुनो के बिल्टुन पालना د تروریزم زیګیدل او خپلوی پالنه پیوړی کړل او د فساد او تبعیض پراخیدو ته په یو ډول سره امکان برابر کړ. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی او د هندي کشمیر له خلکو سره د خواخوږۍ په توګه د پنځشنبه ورځ د اگست 15 تور ورځ اعلان کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پانه په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداري ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی. په داسې حال کې چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په خرابېدو دي، د کنټرول په کرخه کې پرون نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي هندي پوځیانو د دې لپاره چې په کشمیر کې روان حالت څخه د نړیوالو پام وړوي د کنټرول په کرخه کې ډزو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې 3 پاکستانی او 15 هندي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې نښتو دقیق ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې زیات شمېر هندي پوځیان ټپیان شوي او تاسیسات یې له منځه وړل شوي دي. همداراز په پاکستانی کشمیر کې یو سیمهیز چارواکی ویلی دی چې په راولکوټ ولسوالۍ کې 2 تنه ملکی وګړي په نښته کې وژل شوي او یو بل ټپي دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس له اسمت ساروان سره د ټکنالوژۍ نړۍ ته ځو او د ټکنالوژۍ د یوې کمپنۍ لخوا د نوو ځانګړتیاو سره د جوړو شوو عینکو نه ځان خبرو.
د ټکنالوژۍ د تولیداتو یوې کمپنۍ د سپیکټیکلز 3 په نوم حیرانوونکې عینکې جوړې کړې. د دې عینکو ځانګړتیا دا ده چې ویډیو او عکس ته اضافي بودونه او ژورتیا ورکوي. د راپورونو له مخې سناپ کمپنۍ د دغو لمرینو عینکو وروستی ماډل نندارې ته وړاندې کړی دی. سپیکټیکلز 3 عینکې نازکې یا ظریفې جوړې شوې او دوه اچ ټي کمرې لري چې ویډیو او عکسونه پرې ثبت کړي. د عینکې تصویرونه او ویډیوګانې له وتلو راوتلو برخو سره ثبتوي. په بله ژبه د عینکې تصویرونه او ویډیوګانې په درې بودي بڼه ثبتوي. پر دې سربیره ویرچوال افکټونه ور زیاتولی شي. د عینکو کاروونکي په لاره درې بودي فلټرونه زیاتولی، د خپلو دوستانو درې بودي عکسونه اخیستلی او ثبتولی شي. حاضر دمه په دې عینکو یوازې یوه دقیقه ویډیو ثبت کېدی شي، خو وروسته به یې میموري یا حافظه زیاته شي. اوس د دغو عینکو بیه $380 ټاکل شوي او په پام کې ده چې له راتلونکې منی څخه پیرودونکو ته وسپارل شي. په پیل کې به کم شمیر خلکو ته وړاندې شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی وسم وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې ده. د ریپورټونو له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 12 ملکي وګړي وشل شوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړي. جان باست ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له هغه څرګندونو وروسته دا شک څرګند کړي چې ویلي افغان حکومت د کابل بانک پخواني مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې له زندان نه خوشې کړی دی، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دا رپورټونه رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 212,000 خلک په افغانستان کې د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د دې غونډې غوښتنه پاکستان کړي. کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی، او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو خزینه غړو ته به دې هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. څومغږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو د دې سات دوو اونیزو پروګرامونو ته ورشو، نیمه نړۍ یو کور کلی درته وړاندې کوو. د خبرونې وروستی خبري رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې حکومت ورسره د بایومیټریک د دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه، خو عملي نه کړه. دې کمیسیون خبرداری ورکړی چې د حکومت له همکارۍ پرته په ټاکنو کې شفافیت ډډبندلی نه شي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات لري. ورپسې نیمه نړۍ او پاغې پسې کور کلی مهیروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په حال کې دی، خو د ټاکنو اړوند مسایلو کې د حکومت له تدارکاتي برخې څخه سر ټکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بایومیټریک دستګاو په برابرولو کې له کمیسیون سره لازمه همکاري نه ده کړې. د خبرداري ورکوي چې د حکومت له همکارۍ پرته د راتلونکي ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت بسیار زیک در دست خود داره. حکومت
کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا مو له حکومت نه وغوښتل هغه دندې چې د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسیون له خوا دوی ته سپارل شوي په وخت سره ترسره کړي، خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د 12,000 دستګاو په اړه چې حکومت ژمنه کړې وه راضي نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مو له تخنیکي ټکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرلي باید تکرار نه شي. سل په سره د کمیسیون لخوا د دغو ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشو ورکولای.
انتقالات بایومیټریک بیشتر از 7000 ما از حکومت تعهد کی حکومت کرده بود خوش نیستیم.
د دې ترڅنګ نامنی هغه بل موضوع ده چې کمیسیون د ځان پر وړاندې وننګونه بولی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي دي چې د ولسمشر انتخابات د شفافیت لپاره له اسري دستګاو نه ګټه اخلي، او حکومت هم ژمنه کړې و چې دغه دستګاوي کمیسیون ته سپاري. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له 2000 بایومیټریک دستګاو څخه استفاده شوې
شوې وه. خو د څارونکو په خبره د دې لپاره چې د کمیسیون زیاتره کارکوونکي د دغه دستګاو په کارونې نه پوهېدل ترې استفاده نه ده شوې، او یا هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله دغه دستګاوې غیر فعاله وي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 1000 محلونو لپاره باید له 40000 دستګاو څخه ګټه واخیستل شي، خو د دغه کمیسیون په خبره حکومت تر دې مهاله 2000 دستګاوې سپارلې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د 15000 دستګاو ورکېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته 45 ورځې پاتې او څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر دې مهاله خپلو 1000 موقتي کارکوونکو ته د دغه دستګاو څخه د کار اخیستنې روزنه ورکړې وای، او دغه دستګاوې هم باید په مرکزونو کې ځای پر ځای شوي وای. خو په دې اړه د حکومت ځواب څه دی؟ د ولسمشر ویان صدیق صدیقی:
ما دلایل شنه نه فهم که چرا تا به حال قرار نگرفته.
زه په دې دلایلو نه پوهیږم چې ولې تر دې مهاله دغه اسانتیاوې د انتخاباتو کمیسیون ته نه دي برابرې شوې. ولسمشر د دغه اسانتیاوو د برابرولو دستور اړوندو بنسټونو ته ورکړی و. طبعا دغه کار باید وشي او اړوند ارګانونه باید دغه کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که اداره مربوط مسئول این کار انجام بده.
خود انتخاباتو د برخلیک پړه د اندیښنو او د حکومت د نړیوالو همکارانو پر ناچیزو همکاریو نیوکو ترڅنګ بریتانیا د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو څخه د ملاتړ په خاطر د افغانستان له حکومت سره د 8 میلیونه پاوند مرسته وکړه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلیل پر تکل سوی ده.
مستریکه چې مې زده کړې زده افغانستان د خزینه د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
اختر د جنو مبارک شه، اختر د جنو مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغان دی لاړ بشینه. سلامونه او د اختر مبارکۍ میومنی په دې هیله چې خوشاله شي بیا ولري. نن په دې خبرونه کې د خزو په جامو او ذوق کې د بدلونونو په اړه غږیږو. نن سبا په ټوله نړۍ کې خزی د خکلو جامو او خایست په لټه کې دي. خو باورئ چې افغاني خزی څه ډول جامې خوښوي. د خزو د جامو اغوستلو په سټایل کې د پخوا په پرتله څه تغییر راغلی او خزی څنګه کولای شي په لاس جوړې شوې جامې په بازار کې وپلوري؟
ساده کمیس ده او لاستونو کې چین ده، تتر کې لیک پاولی کر شوی.
مختلف مختلف ده، لکه کتان شتا، جاله شتا، بیزوگا
په یو ورځ کې 500 لاس خرڅو
کوچانه یو کالی او دو دو دستور چا لکلو نه راوستو خار ته راوستو. همدا خپل کلیوالو خزو
هم د اړز مخ همکاري فرشتي غني یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې به په دې هم خبري وکړو چې افغاني کوچني جامو څنګه سیاست ته لار پیدا کړي. اوس راپور ته وښې.
نن سبا په افغانستان کې د خزو د فیشان، جامو او سټایل هغه انزور ډیر لیدل کیږي چې تر ډیره افغاني رنگ خپل کړي. خو یوازینی توپیر یې دا دی چې افغاني په لاس ګنډل شوی ټټرونه په نویو او خارجي ټوټو کې ټومبل کیږي. لمنې پراخي او د ګریوان چینی بیا تر هغه پخوانیو کمیسونو فرق کوي چې کلیوالو خزو بخوخول. کوم کار چې وسنی ترهان او د افغاني جامو تولیدونکي کوي، یوازینی ځانګړتیا یې دا ده چې پخوانی محلی خزینه جامې په نوی عصري او خارجي بڼه چمتو کوي، یعنی د غربي سټایل او موډ په پام کې نیولو سره غواړي د افغانستان له ښکلو او رنگینو ګاڼو څخه هم د دې جامو د ښکلا په زیاتوالي کې ګټه واخلي. پلوشه د پوهنتون محصله ده، خو د کمیس پاولیو یې د پوهنځي لارې لیدلې دي. تور رنګه ساده کمیس چې لستون او ټټر کې د پاولیو باران شوی دی.
ساده کمیس ده او لستون کې چین ده، ټټر کې لیک پاولی کر شوی دی.
لستون
کې هم پاولی کر شوی دی.
ایتور کمیس سره معمولا سرنګ ټکری انجنې په سر کې څه تا ګورم تان سورا وسته
سرخه خایسته او سره ښکاری کې تر څو ساده کمیس یو ټکرای لیک شو خایسته معلومیږي.
بیا دلته تنه ته په دې پوهنتون کې دا رقم کالیا غوندې کنه نور انجونې هم شته دي چې
افغاني کالیا مو
نور انجونې مې غوندې پوهنتون کې هغه خو هي ډېر انجونې خفي دا خو ساده کمیس ته کور کې مې خسته کیږي او بازار کې دومره د خلکو توجه نه کیږي ورته
د ښځو ذوق او سلیقې ته په پام سره په کابل کې هم د قدرت ځان په نوم یو نندارتون د دویم ځل لپاره پرانستل شو هلته هم تر ډیره د ښځو هغه جامع نندارې ته وړاندې شوې وې چې ښځې یې د ورځنیو کارونو د ترسره کولو په وخت هم اغوستای شي په دې ډله جامو کې چپنې کورتۍ د ښځو لپاره اوږده کمیسونه چې څه ناڅه ساده او ظریف جوړ شوي وو او په رسمي ځایونو کې هم ترې استفاده کولی شي شامل دي خو د دې جامو ځانګړنه دا ده چې خامخا به خامکي ګلدوزي پخته دوزي گراف دوزی او داسې نورو بڼو باندې جوړ شوي غاړې به پکې ټومبل شوي وي د مرسال په نوم د لاسي صنایعو شرکت مشره مریم حبیبي وایي دا جامې هم نجونې او ښځې خوښوي ځکه چې هم نوی ماډل دي او هم یې پتان ښکلی ښکاري د دې په وینا دوی هر اونۍ تر دیرشو جوړو جامې تولیدوي خو کله هم داسې ورځ نه ده راغلي چې جامې یې خرڅې شوي نه وي
منګه د سکو چې اوس کټانونه جوړو او غاړې په کې ډېر ساده غاړې دو او شیشو د مثلا د ماریو د شان کورونه په کې ډېر نه کاو فیشنین جوړو او هغه چې ډېر ډک کمیشن دی هغه باز خاص خاص مافلین ته لکه ودونه تا د نکریز شپو دی وختونه ته خلک ډېر خوخی او تولیدات زمونږه هفته کې شل یا دیر جوړې دي جنې مخلي لوی خزي مخلي منګه ماشومان ته انجونو ته او لوی خزه ته ټول ته په نظر کې نیسو چې کوم ډیزاینونه مشر خزه خوخی او کوم ډیزاینونه انجونو خوخی او کوم ډیزاینونه د ماشومان د پاره دي
ځینې میرمنې د دې لپاره چې په خپل خوخه او په اندام جوړی جامې واغوندي هڅه کوي په خپل رخت او ټوټه انتخاب کړي او بیا ورسته په خیاط او یا هم په خپل وګنډي چې دغه کار هم په دې ورځو کې د رخت یا ټوکر پلورونکو کاروبار خکړای دی د کابل یو تن ټوکر پلورونکو شمشاد وایي په خو خزو ډیره هڅه کوله چې تیارې ګنډل شوی جامې واغوندي خو لکه چې افغاني تولید شوی جامې بازار ته راغلي نه یوازې چې له دوی څخه ښځې ټوکرونه اخلي بلکې خیاطان هم د ګڼو جامو د تولید لپاره دوی ته مراجعه کوي
کتان شته جاله شته بیزوګان شته خال والا تکې شته رقم رقم مختلف پدې کې شوزنه دي
دلته چې زه ګورم کنه ځینې تکې دي ډېر شوخ رنگونه لري ګلان دی پکې سره دی او ګلابي او دا څه رقم تکې دي
دې ته وایي ګلنګار تکا
ګلنګار تکا ورته وایي دا تکې خلک خوخی پتی راخځي مثلا اخترونه دي
دا مترانه چې لیکنه کیفیت د دې خزه درې متکه دا غینه پاس یو غړ ورته اخلي چې هغه بس 200 روپیه یو غړ اخلي او خیاطه یو 200 روپیه ورکی خ تیار وساغه ورته کالي جوړي متر سلم شته اتیا مشته متر زرم شته 300 مشته شپک 100 مشته هغه خپل د مطابق وس پر یو خبر ده کنه
په افغانستان کې خزي د فیشن او سټایل زیاتی مینه والی دي خو د اقتصاد وضعیت هم ورستر بلې په خرابې دوی له هم د کابل ازینی دوکانداران هڅه کوي د خزو مینه او اقتصادي وضعیت ته پکتو د سکمیسونه د خرڅلاو لپاره راو چې لری هیڅ توپیر د پلاس ګندل شویو جامو سره نه وي د کابل د منډي سیمې یو تن پلورونکو جاوید وایي ل دوی سره د سې جامې زیاتې دي چې کولی غاړي پکې هې دي خو قیمتونه یې تر 300 افغانۍ پورې رسیدي
ټول کمیسونه اوس په امدی افغانستان کې جوړیږي ډیر ارزانه مخکې هم دغه سې ډیزاینونه چې پاکستان راغله یو کمیس زر په 300 اوس هم ته جوړیږي په 500 ډیر ښه کمیسونه
اوس خو چې ګورې تاسو یو کراچۍ کې د پدې منبرې کې مثلا فلمر کې د نه خرابېږي ټوټې
نه خرابې ټول اصلي کتان او نخ تکې چې جوړو په وینځلوم کې نه خرابېږي
په افغانستان کې د پلورونکو کاروبار ځکه کله ډیر ښه او کله لزوار سره مخ کیږي چې میرمنې تنوع خوښون کړي ډیر کله هغه لباس چې یو څه موده پرې تیر شوی وي نه خوښوي اتل چې 15 کاله کیږي خزینه بهرنی ماډل جامې پلوري وایي د سورس هم راغلي چې خزینه پیرودونکي یو اونۍ وروسته هم د نوي سټایل جامو پوښتنه کړي
نوي ډیزاین ناراضي خود ته خلک دی چې کپنې والا کمانو مایش کی
واکه هغه ګوري لکه ډیزاین چې په دغه کې واچي نت کې دلته درته سیدی سي راځي ماته دا ډیزاین راکړه کړه دغه راک نوې ماډل کې یا نوې ډیزاین کې لکه موږ هم بیا ته ورسته فرمایش ورکول کړه ماغه سي ډیزاین جوړو په خلکو د خاطر چې سومره خوخی په دې خاطر کوم موږ ډیر راوړو دا نوې راغله چې سبارې شوی نوې نور نه راخلې لکه
د مزار شریف سیدونکو مهاجبین وای له بهرنیو جامو د تیل لپاره استفاده کوي چې نوې وسري ماډلونو نه پکې استفاده شوې ده او د هر سن لپاره مناسب دي هغه د دغه جامو بل ځانګړتیا دا بولی چې که د ښځو وزن هم زیات وي نو پکې ډنګرې ښکاري
نوی فیشن دی او د اروپا په سطح هم دی او د آسیا په سطح دی خبر او بل ده چې وزن هم کم ښایي سپکې دي نو یعنې بهرنۍ جامې په دې خیلي چې اسرائیل لري کومې جامې چې افغاني جامې دي هغه هم ښایسته جامې دي ښکلې جامې دي خو په دې هغه سې دو ساعته یا یو ساعت لپاره ښې ځکه چې ډېر زیات درنې سړی پکې دومره راحت نه وي اما دا نور لباسونه چې دي البته مناسب لباسونه برابر لباسونه مناسب لباسونه په دې خیلي چې موږ ډېر وخت لپاره اغوستلی شو
که څه هم د افغانستان دننه د جامو تولید په مخه اوس زیات شمیر شرکتونه فعالیت کوي خو بیا هم هر کال په لوړه بیه نارینه او ښځینه جامې له نورو هیوادونو راواردېږي
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه ښځې چې سیاسي فعالیتونه کوي او تر ډېره یې د پارلمان وزارتونو او بېلابېلو ادارو څوکۍ نیولي د جامو سټایل هم توپیر کړی ځینې خو دومره ځانګړې جامې اغوندي چې د نورو ترمنځ یې د جامو بڼې هم شهرت موندلی زموږ همکاره فرشته غني هم په پارلمان کې د کوچیانو له استازې فرزانې کوچۍ سره غږېدلې چې تر ډېره په رسمي غونډو کې هم په کوچیاني کمرچینه کمیسونو کې لیدل شوې ورته غوږ شئ
کوچی د پارلمان په زیاتره غونډو کې متاسف په کوچیانی جامو کې لیدلې کله چې له دې جامو استفاده کوي څه احساس لري
زه چې روز مره کوم کوچانه جامې پارلمان ته یا نور غونډو ته غونډم نو داسې ورځ دی نه ویشوي چې یو دوه وکیل صاحبانو او یا داسې نور خويندو لمانه دانه پختي چې دا کالی د څوک درته جوړي چیرته جوړي او موږ سره مرسته وکړي چې زه غواړم یو جوړ داس کالی ولرم خوشبختانه باید وایم چې موږ دغه د کوچانی دو دستور جامع ډیر ښکلی دی ډیر خاص او ناب شای دی ډیر کلاسیک کار پکې کیږي او د لاس کار دی
کومه جامع چې تاسو غوندي ای دا کوچانو له جامو سره توپیر لري چې پکې د یو کې وسیږي کنه
دلته څو باریکۍ موجود دي هغه چې مثلا کوچانی غوندي لګي جاغه خلاصي لګ ټکرای ټول نه دی دا غوې داس نه دی چې موږ مثلا د شاله ورته وایو موږ ټکرای ډیر بند اغوندو کته هم دغوی ټکری لوی اما داسې چې هماغه سر پټینو داسې نه دی چې مثلا مخه دې بند دی ورته د کالي مخه خلاصه ښکاري غاړه ښکاري او ډیر ښایسته معلومیږي دویم توپیر دغه دی چې موږ یې معمولا یوازې کمیس اغوندو دریم توپیر بدایي چې اغوی ډیر شوخ رنگونه معمولا استفاده کوي نو موږ اغوی چې پر رسمیاتو کې استفاده کوو کوشش کوو چې لږ سنگینه او لږ دغه شوخی کټګوري نه وتلي رنگونه وسیږي او څلورم توپیر بدایي چې کوم چې کوچان خويندې خپل هغه محلي لباس کوي هغه خپل دودیز لباس کوي دا غوی کمیسونه ډیر ګاندي مثلا ډیر ټیکاپ کې کارول شوی ډیر لوی لمن لري لستونی هم ډیر لوی لوی اما زموږ تقریبا دغه اندازې لګوړی چې منځلو ته اسانه کیږي هم غوندلو ته هم انتقال ده
کله تاسو شوی چې تاسو په نړیوالو غونډو کې هم دغه کوچیني کمیس پتن کړی وي
زه خو معمولا په هغه نور ناستو کې چې پاغه کې بهرانيان یا نور خلک موجودي زخه کې هڅه کوم هم د خپل جامې پتن کوم خو کله کله بیا نور جامې ما غوندم وایم بیا داسې خلک ونه وای چې دا کوچی د نوري بخیز ده نه دي هغه هم د موږ زدي خدا چې دا پتن کوي د دې لپاره چې د خپل دود د دستور او فرهنګ ته کار
په پای کې کدار ته وای چې کلیواله پتیره کوچیانی خزي څه وکړي تر څو خپل لاس جوړ شوی توکي تر خارونو راورسوي او د خرڅلاو زمينه ورته برابر شي
اول خو دوی د هڅه وکړي چې د خپل په روزمره ژوند کې د خپل د هنر نه استفاده وکړي هر کاروبار د یو وړ ګام نه شروع کیږي مثلا تاسو پام کې ونیسئ چې دغه د کوچانه یو کالی او دود او دستور چا
چال کلو نراوستو خار تای راوستو هم دا خپل کلیوالو خزو ورته مارکیټ برابر کړی. یو څوک ورغلی یو سیاست مدار یو وکیل یو انجینیر یو ډاکټر یو تورستا ورغلی د دې سیمه ته غکالی د دې پزان کې لیدلی دی خواندي ورکړی بیا کوشش کړی چې هغه یو جوړ ځان سره خار ته راوړي. بل خرام داسې دیته و د ورکړی او د کالی او ډیر بازار موندل ډیر هغه پیدا کړی دی. نو زه غواړم د خواند ته ټولو ته دغه پیغام ورکم چې د خپل د هنر د تبارز لپاره جرأت پیدا کړئ. نو دغه خپل د تاسو د هنر د پرمختګ لپاره لار هواروي.
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ودونکو سلام. آیا په ژوند کې د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
او ولې نه، مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت یا خلکو ته ورکوو.
ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي؟
د لپاره چې چاته پاتې رانیسي. مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پورې ونه خاندي.
او دغه کار څومره ستونزې راولاړولی شي؟
نه تناسي د خپل ځان تاوان ورسوه، بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه.
خو اوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي. دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري؟ د دې پوښتنې ځوابونه به په خپرونه کې واورئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګله میرزا یې وړاندې کوم. تاسره اوسئ.
عزتمند اوریدونکو، ژوند بیلابیلې معناوې لري. هر عالم ژوند د خپل دید څخه معنا کړی دی، خو یو څه چې ټول یې منی هغه داری چې ژوند د پاک الله لخوا موږ بندگانو ته یوه تحفه ده. په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښې په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي. دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي، او همداشان ډېر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي. ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو اثر پرې باسي، آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپل ماحول، خپل کورنۍ یا خپل کلی یا خلکو ته ورکوو. ډېر مسایل دي چې منځ راځي، خو ولې هغه په خلکو ته مونږ نه خیو. ولکه مونږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو، خو خلکو ته هغه نه خیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي. هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه مونږ ځان ته اختیارو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي. تربور لپاره، د کلیوالو لپاره، نور د انډیوالانو دوستانو لپاره. ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت تر خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي، اهمیت ورکول کېږي. هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره، هغه بیا فرق لري. وچ میوې دي چې هغه ډېر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي. ولې خلکو ته د لپاره چې چاته پاتې رانیسي. مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پورې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اندي که چیرې څوک څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپله خوښه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی صبر وایي چې دوی په خپله خوښه ژوند کوي او څرنګه چې دي هغسې خوشحاله دي او د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، له هغه چې د کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه کرنګم کوم، د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړم خپل ځان لپاره کوم. خلکو خونه کې کینی خو خپل پکې کینم، او پکې څو سره خپایم، ماس خپایم سره، او د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره غږېږم. خوشاله خو ډېر یم په دې حالات کې، شکر د مړی وزیر رسیږي پاک حلاله سوتره له بچیانو سره. خپل ژوند مې ښه ده، خلکو خبر اوسېږم، ذهن مې ارام، کور کې مې ارام، سارا مې ارام، په خپل وظیفه کې مې ارام، ما چېرته ارام، نو څنګه سي یم، هغه سي هر وخت یم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وایي ژوند ډېر کم خو ډېر بارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپل خوښه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عرفان الله احمد زیبیا وایي چې باید د ټولنې قاعده او قانون په ژوند کې مراعات شي، او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي، خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشحالۍ د خلکو د خبرو لپاره په خفګان بدل کړي. نوموړی زیاتوي،
داسې ده چې پښتو کې یو متل دی، انسان تر خپل وسه پړ له، هر څوک باید خپل وس ته خپلو امکاناتو ته وګوري، او د هغو امکاناتو مطابق باید دی بیا ګام واخلي. دوی باید د بل چا لپاره ژوند ونه کړي، د خلکو لپاره ژوند څه ده، دا خو بیا ډېر زیاتې ستونزې راولاړوي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته، ده حتی دوی چې عبادتو ته ځي د خلکو لپاره ځي، جومات وایي تربور مې بیا وایي چې دا ولې نه ده راغلی کنه، یا لباس، موټر، پیسې قرضوي، یو موټر اخلي وایي زما تربور چې د موټر لري باید زم یو موټر ولرم. دا چې ده زما په نظر دا ښه کار نه ده. هر څوک د هغه خپل وس ته خپلو امکاناتو ته وګوري، او هماغسې د خپل ژوند په مخ بوزي.
همداراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسو دوستي او دښمني د الله د رضا لپاره وکړئ، نه د خلکو د خبرو لپاره. په همدې تړاو دینی عالم مولوی رضوان الله صافی داسې راته غږېدلی دی:
شریعت دغه ځون چې د خلکو لپاره تیری، چې خلک به څه ووایي، خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه ښه لباس یې اغوستی، په دې خاطر څنګه ښه کور یې جوړ کړی، دا ټول اسلام را دی. دا ریا ده، او ریا څه ده؟ شرک خفي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلی ده، او اسلام سخت رد کړی. باید موږ زندګي د ریا دپاره ونه کړو، نه مونځ، نه عبادت، نه حج، نه جامې اغوستل، نه کور جوړول، نه وظیفه اخیستل. یعنی هر هغه څوک چې د ریا دپاره دغه سې کارونه کوي، دی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دارت کړی ده، شرک خفي ورته ویلی.
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي، ځکه هر انسان سره له دې چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري. دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري، د ارواپوهنې برخې کارپوه محمد خان سلام داسې وایي:
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي، د ټولنې لپاره ژوند وکړي، دا ډېر خطرناک پایلې لري، نه تنها د دغه شخص لپاره، بلکل د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره، چې د هغو لپاره ژوند کوي، هغوی لپاره هم دا خطر ده. بالاخره دا ژوند خسته تمامېږي دته، او دا خستګي د دې باعث ګرځي چې له دغه ټولنې سره، له دې خلکو سره دی نفرت پیدا کړي، له دوی سره ضد پیدا کړي، یو ډول دی متضرر سو، دی متضرر سو، او دی متضرر تو په حیثیت باندې له هغه ټولنې سره ضد پیدا کړي. دا واضح خبره ده چې هغه سړی به ورک، هغه به خپل خواخه باندې ژوند نک. نو دلته شي سو، دلته ګیله راځي، دلته فاصله راځي، دلته بالاخره یو بل څخه لري کیږي.
زه ګلشاد ما ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثیلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده، او زموږ همکاران یې درته وړاندې کوي.
څوک یې؟ دا ځای در اخلم. وی سړی مشی زوره راغلی په خیر؟ څنګه وا شازیا جانه، خواکې دی خو سر دی ښه و؟
خیر یوسې مور جانې، ټول خول سلامونه یې کول. شازیا هم خواه
داسې خوشحاله ښکاري زویه، لکه چې خواښ یې خو سر دی کوم زیری در کړی، که څنګه زوی جانه؟
و مورې خبرو پسې مه ګرځه، د خوشحالۍ زیری خو به تا ته در کوم چې د کور د کاره دې خلاصه کړم، پوهېږې که نه؟
قربان دې شم زویا د خلینې د صدقه شم رضا رضا په ولاړو د خبرې نه کیږي چې کینو یا زویا وایا څه زیږی دی چې زړه مې خوشاله سي
پوهیږي مورجانی د شازی مور او پلار څه وایي
څه وایي
وایي چې د نامزادې مو ډیر وخت تیر شو مورجان دې هم ناروغه ده تر څو به د کور کارونه کوي اسې هم کوژده په هوټل کې وکړه نو راځي دغه نږدې دوستان به خبر کو ایونه کاب وکړو خپل ناوې پیسې ات کور ته بوزه نو خیر او خلاص
څه دا څه وایي ولی خدای مکړه کونډه خو نه ده چې داسې راولم دا خلک به څه وایي ما دې ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې پوهیږي که نه ولس دی ولس خبر یې که نه
و مورې ولې دې خبرو پسې ګرځې زه خلک څه کوم زه ځان ته ژمن کوم که خلکو ته ګوره کوژده مې په هوټل کې لویه وکړه چې تر اوسه یې قرض نه دی خلاص اوس مې بیا ولې په قرضو کې ډوبوي
نو دا خلک به څه وایي چې څه خبره وه چې داسې یې په منډه نکاح وکړه ولې مې شرموي و زویه زه دوست و دښمن نه لرم ولې نه پوهیږې خواره خواري خو به زما یي چې یو زوی لرم او هغه هم داسې کوي نو اوس ښه شوه
خلک به څه ووایي ډوډۍ به وخورې او ځي به در نه مجبور چې زه د خپلې ښځې ګاڼه خرڅه کړم او د خلکو پور ورکړم یا چیرته مسافرۍ ته لاړ شم سمه ده زه مه چیرته به څو کاله ځان ورک کړم بیا به واده وکړم او خلکو ته به ډوډۍ ورکړم
مسافري
هو نو څه وکړم داسې ساده واده خو ته نه منې نو مجبور چې لاړ شم
نه زویا مسافری څه کوې ورکه وایې یو زوی لرم توبه 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 خو دا خلک به څنګه شي وزویا
ګوره مورې ته خلک څه کوې که د ډوډۍ مسله وي خو په کوژده کې ښه ډوډۍ وخوړه نور یې څه کوې چې خدای راکړه بیا به دې د لمسي شوې شش ونیسم
ښه زویا نو تاسې خپله پوهیږئ زه خو ستاسې خوشحالي غواړم وی زویا تا سره په خبرو سوم هلته مې چای جوش دی ته ودرېږه چې زه چای درته راوړم
وای وای زما ساده مورې تر څو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو یاله ته رحم وکړي
خو ګورېدونکو په دې هیله چې د خپرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا ښه وخت